آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګي وهلو یا نیزبازی پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
مسی مقصد 200 کاله د نیزبازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مینه نیزبازی کوله، بابا مینه نیزبازی کوله، نیکه مینه نیزبازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنري او فرهنګي جاج خلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مرده دی. د یو کشور ثروت نه دی. د ټول
په فنکار برخه کې ل لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره د هغه په فن خبرې کوو.
کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دنده و چې بیا به زه کله کلي ته لاړلم بیا به مې یو غزل ولیکه، یو شعر به مې ولیکه، ځکه هغه آرامه فضا ده. هغه
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه کیله واوري.
کای په خپل وخرو په تاوان کې به روان یو. انجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخلې راایستې وې او په زنه پورې یې
او په ورېښمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واوري.
د خواږه آشنا بد څه صفت بیان کم، ګوړه چې د هرې ډډې اوڅا کې خوږاري.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، حمزه د ژوند تفسیر بدرتا زی و نقطه کړم. تیرونه د اروخاد امیر حمزه شینواری د مړینې شپږم تلین پوره شو. د پښتو ژبې دا غزل بول شاعر د خپل خارق العاده استعداد پر بنسټ د پښتو غزل دومره خوږ او روان کړ چې تر څو پښتو ژبه ژوندۍ وي د حمزه شاعري به هم لوستونکي لري. حمزه بابا د پښتو شاعرۍ په ځانګړي ډول غزل ستر او تلپاتې نوم دی. مینه، حسن، تصوف، پښتونولي، انسان دوستی، وطن پرستی او ښکلا پالنه هغه موضوعات دي چې حمزه بابا په پوره کمال شاعرانه کړی دي. د شعر ترڅنګ د هغه نثري آثار ژوند، انساني انا او پوهه، غونچک او نور د انسان پیژندنې، فلسفي، اسلامي، تصوف او ټولنیز موضوعاتو په برخه کې د پام وړ دي. حمزه بابا په 1908 لمریز کال د خیبر په لواړګي کې زیږیدلی وو او په 1994 میلادي کال ومړ. د حمزه شینواری نږدې 850 کتابونه چاپ شوي. ګڼ شمېر ډرامې او افسانې هم لیکلې دي. د رادیو مجلې نننې غڼه د اروخاد حمزه شینواری روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. که څه هم جګړو او ناامنیو له امله ګڼ دودونه له منځه تللي، خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزبازی کیږي. د دغه ځای اوسیدونکي وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو ترڅنګ که په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزیږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګي وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګي وهلو سیالي کیږي. له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د سانګي وهلو په اړه راپور لري.
دا د هغه ډول ژغ دی چې په خوابه د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او اسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یعنی زبازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ یې له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې ویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شیلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځې کې د بعضې مشرانو د شیلګر یا پرځې کې د غزنی د ولایت دا یادښت لرم چې مقصد 200 کاله یې د نزبازي ورزش کړی دی. شخصا د ما خپله باندې پلار مې نزبازي کوله، بابا مې نزبازي کوله، نیکه مې نزبازي کوله، له غره چې تقریبا چې زیات خلک مقصد په شیلګر کې یا پرځې کې په غزنی کې نزبازي ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شیلګروال وایي د ډیورنډ تر کرشي پورې په بنو او تر هغه ور آخوا په پنجاب کې هم په سانګه وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې د دغه سانګه وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شیلګروال وایي دولت دې د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ سو، موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزبازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزبازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نشته پکې، نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وشي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ سو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزني کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګه وهل یو شو ورزښت او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر اسپ شواړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګې وهل ډېر ښه لوبه ده، ډېر خلک یې خوښوي او کېږي هم. اوس هم غزني ولایت کې هر وخت یې په اطرافي خو هر وخت هره جمعه باندې کوم بیا واده یې د چای زوی پیدا وي، هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډېر خلک ورته راځي، له لرې لرو جیانو ورته راځي. یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راشي او اس باندې سپوري، بیا ډېره زیاته جذبه لري او ډېره مینه لري، ډېر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده، خو ډېر خلک یې خوښوي. دلته غزني کې مونږ ډېرې لوبې کړي دي، په تېر کال هم دوبي کې دوه درې وارې رالو دلته میله هم کړي.
زرین فطرت هغه ځوان چې د کورنۍ غړي سانګې وهي او دای په خپل هم زیاته مینه ورسره لري. دای وایي د سانګې وهلو مېلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشی لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیره له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوبه چې مو په کور کې د اسونه یي او ډیر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هر هغه څوک تاسو خپل معلومه ده چې کوم څه ډیر وین له سره زیاته مینه کوي کنه، نو دا موږ له ډیر وړکتوبه دې سره مینه لرو او اساتو له اثر خپله مینه لرو، نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمې ته څیرمه په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګې وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهل لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د ده حالت ښکارېږي چې دی د ډول دغه غږ ته نورم مستیږي او دغه سانګې وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي. او یو ډول هغه د سانګې اخیستلو په محل چې کله اس سانګې تلنډیزي دا ډول ورسره تیزیم، څومره چې ډول تیزیږي دغومره د اس منډه تیزیږي، یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو خوندي لري.
تاسو به د ډول او سونیله نامه او غږ سره خامخاش نه یا به مو په ودونو کې اوریدلی وي او یا به مو په نورو خاصو مراسمو کې د ډول او سونیله خواږه غږه خوند اخیستی وي. په افغاني ټولنه کې ډول او سونی څه ارزښت لري او تاریخ یې تر کومه رسی؟ دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې زموږ همکار فرشته مرسل په یو تفصیلي راپور کې ځواب کړي.
هنر جاج. درنو دوستانو، د ډول او سورنی وهل یا غږول ډیر پخوا راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی.
اکثره کسان د خپل خوښۍ په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغواړي چې ډول او سورنۍ وهي، اتڼ ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنۍ سره د بخت کور ته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي، د استقلال په ورځ، د اشار پر وخت، د پسرلي پر مهال چې نوي نیالګي کینول کیږي. د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاسره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوي وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوي وي وهل کیږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خولې برخه یې بیا له نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پیل کې په کوم ملک کې پیدا شول، دا مو له یو تن موسیقي پوه انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی، هند ته. په هند کې دا تحول کلی. او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان، اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ عالی موسیقي ده، مګر په هندوستان کې رباب نه سرود جوړ کړی. ډول اصل افریقایی دی او سرنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی. د ډول د ګاونډي همسایگان اله لري. معمولا ډول سرنا د جنوبي خوا او مشرقي دی رواج دی.
د ښاغلي قیام په خبره ډول او سرنا له ملي او سیمه ییزو سندرو، اتان، لرګیو، تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډا کې وهل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقۍ د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنۍ د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنۍ غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنۍ په اکله خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نهم یا اتم صنف کې وم، دا الکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای سپته وو. دوه بجې و دا مې سات کړل او کوڅې کې پوچات غږ مې چالان کړ. ټول د مېرمنې بامونو ته وختل، وکتل چې هېڅ شی نشته. یعنی ډېر د جلب او جذب وسیله ده. مونږ اصل نه شو ویلی چې دا زمونږ دی. پخوا دا قلمرو وسیع و ټول دا وګول، مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې، په جنګونو کې، په حشرونو کې د ډول نه استفاده کړی دی. اما سرنای هم هم داسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنۍ سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقۍ سره ډول او سورنۍ هم غږوي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنۍ ډېر خوښ دی، نو ځکه هیله لري چې د زامنو په ودونو کې د ډول او سورنۍ غږ وي.
ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، ډول او سورنۍ یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت می ډېر خوښي.
او سورنۍ د افغانستان له پخوانی سازونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پوښتلی دي.
نو مې اجد ګل پلی چرخی دا ډول سورنۍ دا ملي اتڼونه ورته کې د دوه نو خوښيږي. اتڼ ورته کو څنګه نه کو، اتڼ ورته ونو کو د بل اتڼ چې ته خوند را کوي خپل ورته وانو.
اجلال ګل د کابل ولایت پلی چرخی اوسیدونکی یار، ما خو بالکل ور سره خواخه نسته و نمی خواهیگی بیخی در چه چه خواهیگی اگه اتنم ورده که یرسه که چیزی چه اگه گواه رو من اگه وعدتم نورسه در دیر چه خپل ذهن دنه پچه خلاهیگی پچه خونه لگی.
نم محمد طالب ډول سره ممرا وسه دی په متنه و بدلی مسره ویلی یو د پراستا وړي دوه پی چپیا وړي د سی وخت راغله چې په وسره باندې واده روان ده. ډول سره موږ دې زمګ ته ایثار ک چې ایثار کړل موږ ورغلې اتنه مرته کړل چې ستړي شي به ورته زی حرکت وکړي.
ډول وی خو په نری او لبل لوري په یو څه پلان لرګی داسې وهل کیږي چې ډول وهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي. سورنۍ هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي. ل شپږو څخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي. ډول او سورنۍ ته چپا او راسته اوړي. موږ د کابل خیرخانه ته ورغلو. هلته خوا په خوا دولس هغه دوکانونه و چې د ډول او سورنۍ وهون کې پکې ناستو. زموږ همکار فرشتي مرسل له پیژندل شوي سورنی وهونکي نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي. ورته غوښ شي
کله کېږي چې تاسو ډول او سورنی غږوي؟
زما پلار هم همداسې کار و. زمونږ
یعنی له پلار نیکه له وخت نه تاسو دا ډول او سورنی وهئ؟ څو کاله کېږي؟
زما خو یو څلوېښت کاله کېږي.
څو رقمه ډول وهل دې زده دي؟
داسې چای کې راوژ هم ټول هم وخور
هر رقم.
هو رقم.
او سورنی به څنګه ده؟
سورنی هم همدغه رقم ده.
په سورنی کې معمولا کومې بدلې زمزمه کوي؟
فارسی، پښتو، اردو، هر رقم شي زمزمه کولی شي.
څوک فرمایش در کینو ته ما اورته وای؟ ما خیره دینه چې ډول راته وغږی. اول به په سورنی کې یو د سه سندره راته زمزمه کی چې غدی ته ډیره خوخیږي او علاقمندانم زیات لري. ها تر وخه دا سورنی نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کی؟
یو صاحب پښتو سندره. صحیح ده،
بیخي صحیح ده. مننه سورنای خو ډیر زیات خې او وس څنګه دا ډول سره به یو ځای سرقم واور کولای شي چې ډول سره دا واورم څنګه؟
دا هم دا سیدا ډول سورنی دا
اوس وې زم هم دا
واه پاتنم سیدا بیګی بده
دا اوس څه کی دا ډول سورکی؟
او دا سورکیږي.
دا ډول چیرته جوړیږي؟
ډول په خاني وخت کې لامر کې جوړیږي. او اوس کاولم کابل کې کې جوړیږي مګر خو د دې لږه کې دا په خبر کې دا
پلم ډول جوړولای سي.
او
تر اوسه لري جوړکړي.
او
سره خام چی شنه
هغه زمون پوزکونه کله نه ما خپل جوړ کاوه شو.
او دا ډول چا جوړ کړی؟
هم دا زمون دیوار مرګره
جوړ کړی. راځه چې اوس به دغه ډول سورنی سره یو ځای وورس. سمه ده،
بالکل.
اوس که د دې سورنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا لچې شنه جوړیږي، څوک یې جوړوي؟ افغانستان کې دی، خارج را دي سرقم.
دا د لرګي نه جوړیږي. اوس که د لرګي نه جوړیږي، دا پرده شاته لري، هغه شپک پرده نه مخکې لري نه. بس
دا د چی لرګي نه جوړیږي؟
دا د توت کېږي، دا غشګ کېږي، دا هر رقم لرګي. بس کله کله همغه لرګي نه جوړیږي.
چیرته جوړیږي؟ دا
هغه افغانستان کې جوړیږي، هغه لاور پاکستان کې جوړیږي، هند جوړیږي. لرګي شیشم وای، شیشم.
ډیر کلونه کېږي چې تاسو دا مسله کم د ډول سورنای دا څومره بدلون پکې راغلی، څومره تغییر له پخوا راغلی؟
سابق چې وو په خانی وخت نه مونږ دا سر رقم ډول جوړو، اوس یو رقم چنګکی وای، داسې چنګکی خلک جوړوي.
او سورنای څنګه؟
سورنای هم داسې و،
یو
رقم ده.
او په خانی ډول خو کو دا اوسنۍ؟
نه، په خانی ډول خو
دا څومره خلک خوخي او تاسو بیاي؟
پښتانه خلک دې خوخيږي. او دا دا تن کوي چې فرض مثال په هغه نور شران کې جی تابلا او رباب داسې شي نه کیږي، غاتن خنه کیږي.
دې ته خاتن کیږي؟
او دې نه خاتن
او بل غږ ډیر طبیعي غږ ده.
اوسه
کله چې مونږ دلته مارکه کوله، نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅوي راغی، د ډول غږ البته خپې لګېدلی. که څنګه بل خپل پښتنه وکړو، نوم دې راته وایه کاکا؟
نوم یې اول خان.
که داسې راته وایه چې تاسو دلته د ډول سورنی غږ ته راغلی، کوم بل څه کار وکړ؟
نه، اصلي خو بل کار مې وکړ. د ډول شروع شو، د ډول شوقي وم. لس نفره یا پنځلس شل نفره چې اتڼ واچي که نه، د دې ټول کار لکه پهلوانۍ داسې ده. چا چې کار کړی نه هغه نشي کولی.
داسې راته وایه چې دغه ډول ته ډېر ښه اتڼ کولی شي که د نورې موسیقي ته؟
د ډول شوقیان.
د ډول شوقیان چې هلته ډول وایي که نه، دې تم ته اتڼ کولی
شي؟ زما نه اوږې ورته خوځېدلې چې داسې چې زه یو اتڼ سړی واچي، بیا یو ځان ته یوازې مزه نه کوي. داسې لس نفره، پنځلس نفره، شل نفره چې
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړو چې داسې کم د اتڼ ډول وهي له سورنی سره کېدلی شي؟ ډیره مننه ژوندۍ اوسې خدای ډیر عمر درکې
خیر اوسې
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعري کوله. هغه وایي چې ژورنالیزم او خبریالۍ ترې شاعري پاتې کړې. نوموړی زیاتوي چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډو کیسو یوه ټولګه هم چاپ کړي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همدار صاحب از من یو شمیر اوریدون کی یا از من دوستان ملگری اغوی چه تاسی پیجنی نو همدار صاحب دی و جورنالیست په حیث پیجنی دی و سیاسی چارو دی شنون کی په حیث پیجنی او دی و داسی شخص پتو گی پیجنی چه دی هواد سیم یو نره حالات سیری مگر همدار صاحب دی و شاعر پتو گا دیر کم خلق پیجنی داراتو ای چه شعر شاعری داده کل شروع کلا
دیر منونه شعر و شاعری د خونزی پر محل باندې تقریبا د نن یو شل کال نو نس کال وړاندې چې د خونزی کې وم د نهم او د لسم یو لسم ټولګي زده کوونکی وم نو هغه محل ما شعر وای او طریقې ورسته چې بیا د لسم نه فارغ شولم بیا لکه تاسو چې ویل دغه د ژورنالیزم برخې ته راغلم یو رښتنه خپل کړل یو ژورنالیست شولم یو رادیو کې تریغی ورسته کارونه څه زیات شول د خپل سیمې نه چې او طبيعي حالت درلود دغه نه لری شولم نو بیا د شیر نه یو څه فاصله ونیوله یعنی هغه لیوال صاحب وایي چې رادیو لکه ژرند داسې نه نو سړی هغه د اغنه وباسي نو تقریبا د شاعری ډیره پخوانی ده او زما د منطقي خلک زما د سیمې خلک کوم وخت چې ما شاعری کوله هغه د دې سره بلد و موږ هلته په کال کې مشاعری درلودلې په خپله سیمه کې نو ډېر ښه وختونه و د نن شل کاله وړاندې و تقریبا بیا ولس اتلس کاله وړاندې دغه نوی نظام چې راغلی و یا د هغې نه وړاندې د طالبانو نظام چې و په هغې وخت کې موږ شاعري کوله سخته وه لیکن د هغه مهال وه تر هغې وروسته بیا تقریبا دغه یو دوه بیت ما په دې وروستیو کې ناکامورات ولیکل چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې وژل شو یعنی تقریبا ما د شیر سره ته یو 15 کال کېږي چې واټن
رامه 15 کال وروسته د دوه بیتونه فقط
دوه بیتونه ولیکل
لامل یوازې ژورنالیزم او کنه هغه درد یا هغه څه چې ستاسو په زړه کې و هغه ورک شو
څو مسائل دي یو دا و چې مصروفه شولم ژورنالیزم سره ډیر مصروفه یي ذهن مصروفه یي دوه مسله دا ده چې د طبي حالت نه د کلی نه د باغونو نه د شنو ځایونو نه د کروندو نه د هغه روان سن نه چې زموږ په منطقه کې بهیده دیغه نظر لري شولم خار ته راغلم ګڼه ګوڼه و موټر بیروبار ورزنه ژوند په سخت حالت کې دغه ټول مسائل و لیکن کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دنده و چې بیا به زه کله کلی ته لاړلم بیا به مې یو غزل ولیکه یو شعر به مې ولیکه ځکه هغه آرامه فضا ده هغه طبیعي حالت دی سړی ته یعنی سړی دا واداره کیږي دې ته چې باید یو څه شی ولیکي نو دا یو د ښار ماحول و یو څه مصروفیت و او ځینې نور مسایل هم و
او همدار صاحب که څوک غواړي چې تاسې د شعر له زاویې وپېژني نو طبیعي ده چې شعر خو بېلابېلې خواوې لري هم فکري او هم جوړښتي په فکري لحاظ ستاسې پېژندګلو د شعر له خوا څه ډول ده څه دې پکې راخستي
لکه تاسو ته چې مخکې وویلې ما شعر هغه وخت شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې هلته طالبان حاکم و هغه یو داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه او په مشاعرو کې به چې موږ ته به لوی خلک ناست وو مولوي صاحبانو دا خلک نو بیا خو هلته د شونډې او د زلفو خبره نه کېدل نو ډېر حده پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم یعنی هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي و او هغه سیاسي که ورته ووایم نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي او تر یو حده پورې مې تنظیه شعرونه هم لیکلي دي. نو دې ته ورته ده، زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب وو یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده، زه فکر کوم هغه حماسي برخه وه.
ښه، زمونږ اورېدونکي به هم په تمه د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو. له هغه وروسته بیا ښه د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته خو هم د شاعري کړې، بیا به هغه اخره کې اورو. خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه
سره، یعنی غزل گی که خدا غیو شیر ده ده طالبانو پر محل ده واکمن پر محل چی مالی کلی و ده غم پسر لی اغا وقتی افغانستان آرام نو پسر لی بچی رات لل په هیواد کې جنگ و په مختلفو برخو کې. نو ما پسر لی ته یو شیر لیکلی و ده غم پسر لی دا ده غمونو کڑاونو ده هجران پسر لی راغلی بیامی پا وطن عجب بیمان پسر لی زه په خوند او په زینت هیڅکله پوه نه شومه له ماشومتوبه تر ځوانۍ تیر شو پریشان پسرلی ګلونه شنه کا لرو برکا وطنونه ښکلي خوند یې هیڅ نه وي داسې تیر لکه خزان پسرلی بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان په دې وطن کې د هېر شوی د هر ځوان پسرلی چې کله راشي نوي نوي به غمونه راوړي او کله به راشي ښه بې غمه په افغان پسرلی نور ملکو کې مانځي په مراسم خاصو موږ یې مانځو د وینو ډنډ کې آن په آن پسرلی او همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه سر کړه گریوان ته له عمل نه دی روخان پسرلی. دغه د اول د خونځي د وخت تقریبا زه دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم، نو دغه وخت شعرونه دي ډیر زیات قوی و فکری
خوندور و بیخی خوندور. همدرد صاحب خدا خود در شاعرهای برخه شوه چه نظم دیری کله ده، شعر دیری کله ده، نثر پدی کم دی کار کرده کنه؟
بلکل، ما طریقی و روست از ما یو کتابم چاپ شوه ده خبریال خاطری پیغی که خبریال پا افغانستان غندی و چاپیریال کی ندی رستون زو سر مخوی. نو یو خواغه دغه وی چې خبریال خلکو ته رپورت ورکوي، گزارش ورکوي، خبر ورته وایي، یو د خبر تر شا ځینې مسائل دي. نو زه تقریبا څلور کاله ژورنالیست وم، دغه څلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم، یعنی د پردې تر شا د یو خبر په چمتو کولو کې، د یو رپورټ په چمتو کولو کې چې ما سره څه پېښ شوي وو، بیا مې هغه راواخیستل د یو خاطرو په بڼه باندې، مې د یو کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل د خبریالۍ خاطرې. هغه کتاب تقریبا د نن نه یو نه کال وړاندې چاپ شوی دی او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخې محصلینو ډېر زیات خوښ کړی وو، ځکه خاطرې وې په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي. ما خاطرې مې ولیکلې، مهمې خاطرې وې، د کرزي صاحب نه رانیولې بیا تر پدرام پورې، تر محقق او ډاکټر عبدالله او دا ټولو پورې په هغې کتاب کې ثبت وي. نو هغه مې په تنزیه انداز باندې خاطرې راخیستې وې، ولیکلې مې.
او نور زه خبر شوی یم چې لنډې کیسې مې لیکلې دي.
هو، لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، هغه هم تقریبا تنزیه غلری بنای چې دا تنزیه ده او دیغه نوم تر اوسه چاپ کړی نه دی، دا مې چاپ کړی نه دی، زما دا شیری ټولګم نه چاپ د ځینو مسایلو له امله مې پریښي دي، مال چاپ یې نه کوم. نو دیغه کتاب نوم هم چې دی هغه د مسنجر انډیواله، یعنی تقریبا ټول مکمل پوره دی، په هغې کې تقریبا دیرش لنډې کیسې دي تنزیه، نو هغه هم چاپ ته ماده دی خو تر اوسه مې چاپ کړی نه دی.
مننه همدرد صاحب، د فنکار د برخې وروستۍ شیبې دي، نو ستاسې یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستۍ وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې دې لیکلی وي.
ښه، دغه یو غزل ده، یو څو کاله وړاندې مې لیکلې ده. څومره خوږ شوې څومره ګران شوې جانانه،
څومره خوږ شوې
څومره ګران شوې جانانه، څومره درد څومره درمان شوی ای جانانه. همداتا خو د غژوند کرا ته کولای، همدا ته می ټول جهان شوی ای جانانه. نور د زړه زما د زړه په زړه کې اوسی،
نور دې زړه
زما د زړه په زړه کې ووسی، نور دې زړه زما د زړه په زړه کې ووسی، نور می سا کې را روان شوې. اے جانانا هسی ژوند دې، هسی منډې، هسی هڅې،
هسی ژوند دې،
هسی ژوند دې، هسی منډې، هسی هڅې، هسی تر ته جانان شوې. اے جانانا ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم، ګوره تر سره ځوان شوې. اے
جانانا،
اے جانانا،
واه واه، ډیر خوند اورم درسه، ډیر مننه، ډیر مننه،
کور مو ودان.
تاسیل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو. دغه پانه کیسه وګمج بارخیل کوي، د کیسې نوم کیلا ده.
کیلا او کلن انجلی کیلو ته وکتل، لخوند ډکی ورته ښکارا شوې. خپل نکته یې سترګې ورواړولې. هغه د کراچۍ په یوه څنډه ناست و، پښې یې زړېدلې وې او خپلو پلاستیکي شکېدلو چوټو ته یې کتل. انجلۍ ورو یوې کیلې ته لاس ور وغځاوه، خو په خیرونو ګوتو یې یوه نرۍ لښته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ. بوډا چغه کړه، ما انجلۍ مخ واړاوه، ګڼې ګوڼې ته یې وکتل. خلک یوې او بلې خوا ته روان وو. یوه ماشوم آیس کریم ته ژبه رایستې وه او په خوند یې څاټه. بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل، له کیلو ډکه وه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله. انجلۍ له ځانه سره وویل، کاشکې چې بمبره وای. دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد، ګوره بچو، دا کیلې د خرڅلاو دي، که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو. انجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخې راایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته ځړېدل. انجلۍ په خوابدي غږ وویل، وږی یم. بوډا یو سوړ اسویلی وویست، خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو. د تلي یوه پله لنډه راتاو شوه، څو ځله په خپل ځان راوګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه. بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې، په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ، څنګ ته شو او پیاده رو ته نږدې کراچۍ وتروله. انجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بېرته په پښو کړې، یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه. نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل، د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده؟ د بوډا خړې شونډې وخوځېدې، ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده، نو خلک وهي. هغه هلک ویني، ژاړي، تلی په اوبو کې پرته ده. بوډا غلی شو. انجلۍ کیلو ته وکتل، په کوچنیو او مړاو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل، یوه کیله راواخلم؟ بوډا غلی و. انجلۍ څه ونه ویل، خو شېبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد. قول ده، که مې دوه درجنه خرڅې کړې وایې ستا ده. انجلۍ کیڼ لور ته وکتل، نورو میوه پلورونکو چغې وهلې او په لوړ غږ یې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل. انجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل، ته ولې چغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه، کیلې واخلې، کیلې ارزانه شوي، درجن په څلوېښت افغانۍ. دا وخت ټوخي واخیست او غلی شو. انجلۍ وپوښتل، څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي؟ بوډا هغې ته وکتل، هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده، نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه، یوې او بلې خواته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې دېرش افغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کې یو، خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرېد. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو. بوډا پسې ناره کړه، پنځه دېرش، راشه دېرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شېبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمېرلې، او تنده یې ورینه کاریده. انجلی یو غک وابرید. درجن پچو مخ کی تر دی چی بوډا خل خبرو ته جوړ کړی. انجلی په بیړه وویل 25. بوډا هغه ته وکتل. پسترګو کې یو غصه ښکارېدله خو په خله یې سره نه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل لویه کواړه چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې. په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمېرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرما یې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا انجلۍ ته وکتل. د هغې خوله ډکه وه. سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شېبه غلی و. بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د انجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
دا چې تیر اونۍ د امیر حمزه شینواري شپږویشتم تلینو د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یوه لنډه خاطره او ورپسې د حمزه شینواري د شعر ډکلمه اورو. ورېښمین
خیال.
ولی صاحب د حمزه بابا په اړه راته وایي. داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو. ته ډېر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتل و، د هغه رویت تاثر څه ډول و؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و. پروردګار هغه ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېره زیاته و، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و. د هغه په سالانه یو عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل داسې ډېر هزار سلحه او شاعران به هغوی به راتله په دغه بیروسکو کې او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلې دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی. بابا چې زه وړوکی یم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی په ټلویزیون د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره د مل نشوم او څه خوش قسمت هم چې غل نشوم.
تام بیا هم دا ویله
دا بیا بابا ته مونږ تللي وو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پوښتنې ته کولې زما پلار هغې ځای کې. بیا هغې ته ویل شعر بابا ممتاز ستاسې کلام وایي، تاسې د ده نه واورئ. هغه ما بیا داسې ورته وویل چې د نظر سره د مل نشوم سو خوش قسمت اوم چې غل نشوم چې د نظر سره د مل نشوم حمزه ځواني زما غزل خوړه حمزه ځواني زما غزل خوړه حمزه ځواني زما غزل خوړه خام می دا واش غزل نشوم خام می دا واش غزل نشوم سو خوش قسمت اوم چې غل نشوم چې د نظر سره د مل نشوم. دا مال بابا ته.
بابا تاسو سره بابا
ډیر زیات خوشاله شو. زه نږدې کړم او څه پې کړم او جب نه و نه مې لزګون را ترې وست د لسلو غیر اتل چې ممتاز په دې به آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت بابا سره بزګ کېدل بابا ماته لزګون راکاو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دې آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل کنه یو زه نه و نه ویل بیل بیل بیل.
زه یو بل پښتنه کوم د ژوند دغه اخره دوره هغه وخت کې تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف چې هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته.
دا د کلونه تیر شول، تقریبا د بابا لمرګ څخه لروشت کلونه تیر شول او اوس دا د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځوانۍ لمرحلې راپورته شوی دی. د بابا ډیر شیرونه بدی ویلی، ډیر غزلونه بدی ویلی، بابا بدی ډیر لوستي، ډیر مطالعه کړی بدی. کمی وی تا ته ډیر خوندور دی؟
دل تو اندر تو بابا یو شیر ویم بیاد ورته داسی
پترنم کی کوی دی خان
د خواغ آشنا بد صفات بیان کم گوڑا چھے دہرے ڈڑے اوچا کے خوگاری بابا مزدہ تک کم سی پتوئے
دیر امان
کم طرف نہ راشم
دیر امان خیر اس
آزادی رادیوی مجلہ دا ہنر فرہنگ او ادب انزور
تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شورا نورک بیلاریو پلار شو چی رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان جرگی لنیمی لاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کداز مک بلا نوشه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شیر اندانو د ساقی چی سترگ سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زائی راواستول محفل تا رقیبانی پخپل زائی راواستول اس جوری نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تلستوری رهبری کڑی پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پو تیری له پاسه را خوري شوی زی چی زو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کسی خو اوس زړی شوی زی چی زو شاید چی بلشوی دا دیو د میخانه شاید چی بلشوی د دیو د میخانه ما خام شو د اسمان لمن سری شویزی چی زو حمزه وای بدل بکری د وخت اکر بکر حمزه وای بدل بکری د وخت اکر بکر چی سترگی د حالاتو پختنی شویزی چی زو تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چی زو ناسویو پتنگانو دیوی مریش ویزی چیزو
تنده دسا کی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوی مریش ویزی چیزو تنده دسا کی تریو شکاسے چیزو نا سویو پتنگانو دیوے مڑے شوزائی چیزو زائی چیزو زائی چیزو راستنے شوزی چیزو سویو پتنگانو دیوے مڑے شی زی چیزو زی چیزو زی چیزو